سلامونه، زه صفی الله ستانک زایم و د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم. یک شنبه د کابل سمه د مارچ لمړی پایل په مهمو خبرونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي ډیرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس، نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېره یې مذهبي فرهنګي پروګرامونه او خبرونه خپرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 213 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبه یې په 5 نمبرو وبایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او په دویمه کې هند او ویسټ انډیز. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ایران په بیلابیلو ښارونو د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه روان دي. د اسرائیل صدر اعظم ادعا کړي چې خامنه ای نور ژوندی نه دی پاتې. د طالبانو حکومت ویلي چې باندې 110 پاکستانی فوجیان په 2 ورځو کې وژلي دي. پاکستان بیا 350 افغان طالبانو او نورو وسله والو د وژل کېدو ادعا کړې. نور مسایل هم لرو، هیله د ملتیا مو وکړئ. رازو اول مطلب ته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ادعا کړي ډېرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د شنبې په شپه ناوخته په یو بیان کې په تهران کې د ایران د رهبر علي خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو پراخو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده خبره دغه مستبد نور ژوندی نه دی پاتې. نتانیاهو ویلي د خامنه ای هستوګنځی ویجاړ شوی او د انقلابي ګارډ قمندانان او لوړپوړي اټومي چارواکي وژل شوي. ایراني چارواکو د خامنه ای د زوم او د انګور د وژل کېدو تایید کړی. تر دې مخکې دریو به خبره سرچینو د ایران دفاع وزیر امیر ناصرزاده او د انقلاب اسلامي ځواکونو د قمندان محمد پاکپور د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی بیا له NBC سره په خبرو کې ویلي و تر کومه ځایه چې دی خبر دی، د ایران رهبر علي خامنه ای او ولسمشر مسعود پزشکیان دواړه ژوندي دي. د عراقچی دا خبرې د نتانیاهو تر خبرو 2 ساعته مخکې خبرې شوې وې. د ایران په بیلابیلو ښارونو د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو ګډ بریدونه دوام لري. ایران په جواب کې په خپلو ګاونډیو خلیج هیوادونو کې د امریکا اډې او ځینې مراکز هدف ګرځولي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کامپ یو بیان کې ویلي د ایران سلګونه توغندیز او ډرون بریدونه په بریالیتوب دفاع کړي. د قمندانۍ په خپله اعلامیه کې څرګند کړي چې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی او امریکایي تاسیساتو ته رسیدلي زیانونه کم دي چې په عملیاتو یې تاثیر نه دی کړی. سینټ کام ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر یې په ایراني اهدافو بریدونه پیل کړي څو د ایران د رژیم امنیتي جوړښت ړنګ او هغه سیمې چې بیړني ګواښونه حسابېدل لومړی هدف وګرځوي. دا هدفونه د سپای پاسداران، انقلاب اسلامي، د قماندې او کنټرول مرکزونه، د ایران د دافع هوا تاسیسات، د ډرون او توغندیو سیمې او هوایي پوځي اډې یادې شوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ویلي دا واری په ایران په بریدونو کې د لومړي ځل لپاره له یو ځل مصرف او لږ مصرفه بریدګرو ډرونونو کار اخیسته. د اسرائیلو پوځ هم شنبه شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي په ایران کې 1500 هدفونو باندې هوایي بریدونه کړي. د بیان په اساس لږ تر لږه 200 جنگي الوتکو دا حملې وکړي چې دا د اسرائیل د هوایي پوځ په تاریخ کې تر ټولو لوی بریدګر پروازي عملیات یادېږي. ایران به د اسرائیلو او امریکا د دغو بریدو په جواب کې د می په هیوادو له غیر لی سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او کویت کې ځینې سیمې هدف وګرځولې. په دوبی کې یو لوکس هوټل د ایران د نسکور شوی ډرون د چرو د لګیدو په سبب اور واخیست. په کویت کې لکتر لګه 12 کسان د ایران په ډرون بریدو کې ټپیان شول. لدې ډلې د کویت نړیوال هوایي ډګر هدف وګرځید. بهرنی چارواکو خبر ورکړ چې هلته د سیمې په کچه د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو اډه د ایران د یو میزایل هدف وګرځیده. له سیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې دود هوا ته پورته شوی. قطر ویلي د ایران ټول توغندې نسکور کړي او د جواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په سعودي عربستان کې هم ریاض او د دغه هیواد ختیځ کې وسیمه هدف ګرځېدلې. د سعودي کلک غبرګون یې پارولی. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ په خپل استوګنځي مارالاګو کې وضعیت له نږدې څاري. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارلین لیویت لیکلي ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې عام کړې. لیویت په یو جلا بیان کې وروسته لیکلي ولسمشر ټرمپ د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب اماراتو له مشرانو او د ناټو له سرمنشي مارک روتا سره خبرې کړي. د بریدونو له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ شنبه سهار وختي په خپل پاڼه تروت سوشل کې د ایران پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې وسلې په ځمکه کې ږدي کنه وبه وژل شي. رازو د افغانستان اړوند مسلې ته. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان یو سلو لس عسکر وژلي او اتش پته نورې ټپیان کړي. د وزارت په خپل بیانیه کې دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د پوځ وشت پوستې نیولي. پاکستان هم ورته ادعا لري او افغان طالبانو ته د پراخې مرګ ژوبلې خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې 325 افغان طالبان وژل شوي او 515 نور ټپیان دي. هغه دا ادعا هم کړې چې د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې د طالبانو 130 پوستې ویجاړې شوي، 26 پوستې نیول شوي او 101 ټانکونه او پوځي وسایط ړنګ شوي. ازادي راډیو نشي کولای په خپلواک توګه دغه ارقام را دي تایید کړي. مخکې په ننګرهار ولایت کې طالبانو چارواکو ادعا کړې و چې یو پاکستانی جټ الوتکه غورځېدلې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړه. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د پاکستان د شنبه او وړمې شپې په بریدو کې لاویا او زیات افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان دي. د پاکستان هوایي ځواک تیرونه په یک شنبه باندې په پکتیکا او ننګرهار کې هوایي بریدونه وکړل. لږونه کسان په دغه بریدو کې مړه او ټپیان شول. په هغه وخت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې 13 افغان ملکی وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په ننګرهار کې د لکتر لګ دیارلسو ملکانو وژنه تایید او غندلې وه. دا کړکیچ پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د تازه نښتو په اعلامه وګرځېد چې لا هم روانې دي. د طالبانو ځواکونو د پنجشنبې په ماښام د پاکستاني ځواکونو په وړاندې بریدونه وکړل. د جګړې له پیل وروسته پاکستان هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتو کې هوایي بریدونه وکړل. اخوا د سیمې د څو هیوادونو چارواکو د پاکستان له حکومت او افغان طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا مهم مسائل پاتې پروګرام بس ما افکار مخته یوسی.
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. د طالبانو دفاع وزارت تازه ارقام خبر کړی دی چې لمخې په تیر څو ورځو کې د پاکستان پاوس په هوایی بریدونو کې په افغانستان کې د دوی پروتوکول شپکش پته ملکی وګړي وژل شوې دي. شپکش پته کسان ټپیان شوې دي او 250 نور وژل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نه پدې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 وګړي وژلي او 65 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او سوار لس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خی پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتم ماښام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقوقو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو وسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو وسیدونکو خانزمان احمد زی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول، ملکیان په نښه کړو، ملکیان شهیدان کړو. د موږ د معنا چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک دای ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانه ونې د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړو خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې له منځه وړي. دغه وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ګڼو پاکستاني پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې له منځه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستاني جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل شنبه د هود نهمه په خپله اکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سملاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت ویان ویلي وو چې په وروستیو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسي وګړي وژل شوي او 65 نور ټپیان وو. بل پلو بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې ځواکونه غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خبر شوی بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامی کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادعا کړی چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنه الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولې دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان وحید الله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیسات ته زیانونه اړولي د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید لامل و تاسو راستنه سوي کډوال زوبل سوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 کسان د دې وزن سوي دي، اته سروي زخمیان دي، درې غټي موټرې دي لمیزه تللې دي، همدغه شان د شپاره سپورتي مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خواته خو پر عمری کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګیدلې او 15 کوه کسان زنانه او کم نه پکې نه نو هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمر کم په نوم له پاکستانه دراستنه سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زخمیان شوی دی، هم دراز یو اتم کس پکې د روغتون ګارد دی هغه هم زخمی شوی دی. ټپیان ټول روغتون ته انتقال کړی دی.
طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې دیار لس کسان زوبل سوي دي. بل خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکی وګړي په کور سوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د راپور په ټکو په وزل سویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې بریډ لاندې راغلی دا کوری په سیمه کې دی ازادي رادیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور رادیو خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا په خښولې چې په غوږ کې کوچنیان ماشومان خزینه دغه په خښه شوي.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور جزئیات نسته. بل خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې ویلي چې تیر شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونو هم د پاکستانی ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه په ویره کې سبا کړی ده. د کابل اوسیدونکو فتانی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان ورنه کومو مو ویدو لو هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت ټول دومره تیز غږی درلود ته ویل سي د زلاتا بیا مو لبیرنه وکنه تر سبا یې پورې پاتلو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي
یو یو نیم بجې شاوخوا و چې تیاره تر کوم ته په تشویش کې کول نو تقریبا د دی وای ټکانس ولا بس شنن په هیڅ کې و بس کله به د پنځه ورځې کله به ځخانې ته
د یادونه د چي بیلو بیلو پاکستاني رسنیو هم د پاکستان په بیلو بیلو سیمو کې ویډیوګانو په خبرولو د سپکو درنو وسلو او ویجړسو یو تاسو راپور نو ورکړی دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلی چې د هوت د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل سوي، دوه قرارګاوي او 19 پوسټي نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلی چې دوی د طالبانو د پټکا بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له یو سلو ډیر زیات سرتیري وزلي، د 200 ډیر ټپيان کړي، 20 امنیتي پوسټي لمنځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد د جمعې په ورځ لغنمې ورسته کندهار کې وی خبري غونډې کې خبري اعلان ته وویل چې د 13 شپې راهیسې د بریدونو کې ډیر لس طالب ځواکونه وزل سوي، 22 ټپيان دي او په خبره د خزو ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم مرګزوب لا وخته ده. د ملکیانو کرش میره په ډاګه نکړه. د دوړو لورو د ایداو پاړه خپلواک سرچینو څنګه دی ویلي او ازادي رادیو هم د غیداوی نه سیتای دی ولای دینه خطو د دوړو کونډو هیوادونو ترمنځ د نظامی توتريخوالي د لاس یتدو پاړه اندخني راپور ته کړی دی. کومې چې د یک شنبه پښپا د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدونو ورسته هي سور اخیسته دی. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسانو وزل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ 13 غړي هم شامل وو. د وزل سویو کسانو له ډلې 4 مړي لا تر اوسه نه دي موندل سوي. خو د پاکستان حکومت ادا کړی و چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی چې او یا کسان وزلي. طالبان حکومت د پاکستان د ادا ویرت کړی دي. د پاکستان حکومت تل ادا کړی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ملاتړ کوي. هغه څه چې د دوی په خبره په خپل بریدونو سره د پاکستان امنیت کډوډ کړای، خو د طالبانو حکومت تل دایدا ورت کړی او ویلي دی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپل کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه وندښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بیلابیلو چارواکو د سخم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هوت داتمې نیټې یاد پنځمې پښپاړه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دوړو خوږ هوایي بریدونو وروسته بیلابیلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبرپاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دوړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د لدوړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوی فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې دا یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوای دی. د ټینګار کړای چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په ویلامیا کې چې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل شي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تیر یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل، خو د پاکستان پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلې دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پایتر اورسیدو کې چیرته مو د خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده، هلته ورشي په ژوندې خبرونه کې لسر واوري او همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نور ولایتونو ته هم د خپل کارو غزوي. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی، زموږ همکارو سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی باروړونکي موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د ویلوی کڑکۍ لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکي درویش کلن سید عبید سادات دی. دای وی د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچي زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نور ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
ز ترکیه ته سرحد پر اتلوم، دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ لیدل، سپارډ زیات خوښ شو ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازې جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دوبۍ دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډیر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې راوغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کړ،
سټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خاغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي، هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ور کم پخپله سلو د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړی دی. تقریبا ډیر شل سلو یو فیصد کار می کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوی چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوی الګو هم کیدای شي. هغه چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید ساده ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.